قوتم را.
احمد شبریم دا ساتی را دو دا سلور بجو پخبروانه که مو هر کلای کلام تخنیکی چاری تایر روشان مختلی. پا دیخ پروانه که باورندی دا افغانستان دا جگلو پاره واوری چه دا زابل شنکی ولسوالی طالبانو نیولی، دا فاریاب پا دولت آباد ولسوالی که طالبانو حکمتی چاکونو تا تلفات اوشتی.
تلفات دوار خواه تا وقتی دی، اما طالب تا کم تلفات تیا وقتی دی، اپا مراتب الوار دی نسبت منگ دی تلفاتو نه؟
دا به هم واوری. با کابل که دا کرونا و بعد بندیزون و سربیر از این پارکونو خلکونه دی بند کرد. د افغانستان د کرکټ د ټیسټ او ورسنی لوبډل مشر شهیدی وای
زه خپل لوبغاړو کې ورتیا ګورم چې موږ د دنیا هر لوبډله ماتولی شو.
تر پنځو بجو شمیر نور مطالب هم لاسه دی راډیو اوریدل شي. خو تر هر څه مخکې خبرونه له عصمت ساروان.
د بخشنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د ملکی وګړو د حملو له عاملانو سره د حساب غوښتنه وکړه. د سولی او اقتصاد انستیتیوت افغانستان د نړۍ تر ټولو ناامن او آیسلند تر ټولو امن هیواد وباله. او د امریکا او روسیې ولسمشرانو جو بایدن او ولادیمیر پوتین ویلي د نظرونو له ژورو اختلافونو سره سره په خبرو اترو کې پرمختګ کړی دی. د خبرونو تفصیل. د امریکا ولسمشر جو بایدن وای په افغانستان کې د تروریزم مخنیوي د روسیې په ګټه دی. ښاغلی بایدن دا خبره پرون په جنیوا کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره له خبرو وروسته وکړه.
So how we can each contribute
موږ په دې اړه چې څنګه په افغانستان کې د تروریزم د بیا سر راپورته کولو د مخنیوي لپاره په ګډه هڅه کې ونډه واخلو خبرې وکړي. روسیه ته ډیره په ګټه ده چې تروریزم په افغانستان کې پیاوړی نشي.
بایدن زیاته کړه. پوتین د خبرو په ترڅ کې وویل چې د افغانستان په اړه همکاري ته چمتو دی. روسیه په مارچ میاشت کې د امریکا، چین، پاکستان او روسیې د څلور اړخیزې غونډې کوربتوب وکړ چې په پای کې په افغانستان کې د اور بند پر ټینګېدو ټینګار وشو. د جرمني دفاع وزیر انګریت کرام کراین باور له افغانستان د ناټو ځواکونو د وتلو او نورو مسئلو په اړه د خبرو لپاره نن ترکیې ته لاړه. د جرمني د دفاع وزارت ویندوی وای د دغه هیواد دفاع وزیر به په انقره کې لخپل ترکساري او نورو چارواکو سره له افغانستان د ناټو ځواکونو له وتلو وروسته په دې هیواد کې د ترکیې د راتلونکي رول او په مدیترانه کې د کړکیچ په اړه هم خبرې وکړي. له ترکیې سره په وروستیو کې د کابل د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر د امنیت په اړه خبرې شوې دي. دا ترکیې ته د جرمني د دفاع وزیر لومړنی سفر دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د فاریاب دوی ولسوالۍ بیرته له وسلوالو طالبانو نیولې دي. د دفاع وزارت ویندوی فواد امان پر خپل ټویټر پاڼه کښلي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د فاریاب، دولت آباد او شیرین تګاب ولسوالۍ چې په وروستیو کې طالبانو نیولې وي په یو لړ تصفیوي عملیاتو کې بیرته نیولې دي. د همداراز ادعا کړې چې د دغو ولسوالیو د تصفیوي عملیاتو په لړ کې 15 طالبان وژل شوي او 18 نور ژوبل شوي دي. په وروستیو دو ورځو کې د فاریاب د دولت آباد ولسوالۍ د لاس په لاس کېدو ضدونه خیز راپورونه ورکول شوي دي. طالبانو د دفاع وزارت د ادعا په اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. د زابل د ولایتي شورا رئیس وایي د دغه ولایت په شینکۍ ولسوالۍ کې د ملي اردو یوازینی کنډک طالبانو ته سپارل شوی دی. عطاالله جان حق بیان ازادي راډیو ته وویل دا کنډک بې مقاومته په لوی لاس وسلوالو ته پرېښودل شوی دی.
دا سیاسي سکوت و، دا نظامي سکوت نه و. زه بیا هم وایم مخکې مې هم دا نارې کړې دي چې هلته د ملا یعقوب ریښې دي، د ملا یعقوب خلکو هغه کنډک د طالبانو لاسته واچوي.
خو د اتل قل اردو د رستیزوال جنرال عبدالمتین حسن خیل وایي چې خپل سرتیری په تاکتیکي ډول ایستلی او په لازم وخت کې به بیرته شینکۍ ولسوالۍ ته ځواکونه واستوي. د سولی او اقتصاد انستیتوت پر اساس پر روان 2021 میلادي کال کې افغانستان د نړۍ تر ټولو ناامن او آیسلند تر ټولو امن هیواد دی. د انسټیټیوټ چې هر کال د نړۍ د امنیت په اړه فهرست خپروي په سجنی هغه کې ویلي چې افغانستان له تیرو څلورو کلونو راهیسې په پرلپسې ډول د دوی په فهرست یا انډکس کې د نړۍ تر ټولو ناامن هیواد دی. له افغانستان وروسته یمن، سوریه، جنوبی سودان او عراق د نړۍ ناامن هیوادونه بلل شوي دي. آیسلند له 2008 میلادي کال راهیسې د نړۍ تر ټولو د امن هیوادونو د فهرست په سر کې راځي. ورپسې د نیوزیلند، ډنمارک، پرتګال او سلووینیا یادونه شوې ده. د خبرونو لازاجي راډیو اوري. د امریکا او روسیې ولسمشرانو جو بایدن او ولادیمیر پوتین ویلي د نظرونو له ژورو اختلافونو سره سره په خبرو اترو کې پرمختګ کړی دی. دوی همداراز ویلي چې په جنیوا کې په خپل لومړنۍ مخامخ ونډه کې د وړو مسئلو په اړه د نظر یووالی درلود، خو د لویو مسئلو پر سر اختلاف سبب شوی چې د دوو هیوادونو اړیکې له سړې جګړې راوروسته تر بل هر وخت سړې شي. د اروپا اتحادیې سفیرانو پرون موافقه وکړه چې اته اویا تنه او و مؤسسې به د بیلاروس له لوري د راینیر د سپرلیو د الوتکې د جبري شرطه کولو په تړاو تحریم کړي. اروپایي ډیپلوماټانو وویل و تنه د دې الوتکې د کوزولو په پیشه کې د مستقیم لاس لرلو په خاطر او یو بیا نور د مخالفانو پر ضد د بیلاروس د حکومت د پراخو ځپونکو اقداماتو په خاطر تحریم شوي دي. بیلاروس د می په 22مه د راینیر یو الوتکه چې له آتن څخه ویلنیوس ته روانه وه د جنګي الوتکې په وسیله په زور کښته کړه او یو مخالف خبریال رومان پروتاسوویچ ورڅخه کښته او بندي کړ. د دې اقدام په ځواب کې اروپایي اتحادیې د بیلاروس پر فضا د الوتکو د تګ راتګ د درولو ترڅنګ د اروپایي اتحادیې د غړو هیوادونو هوایي ډګرونو ته د بیلاروس د الوتکو پر تګ راتګ بندیز ولګاو. د افریقا په بوتسوانا هیواد کې یو الماس موندل شوی چې یو زرو اتنی وی کریټا یا قیراته وزن لري. د روټرز خبري اژانس تر راپور لمخې ګومان کیږي چې دا به په نړۍ کې دریم لوی الماس وي چې تر اوسه موندل شوی دی. تر دې وړاندې په 1915 میلادي کال کې په جنوبي افریقا کې یو الماس موندل شوی و چې 3016 کریټه وزن درلود. همدارس په 2015 میلادي کال په بوتسوانا کې 1000 کریټه الماس موندل شوی و.
اسجی رادیو په منځني صفه دولس شپښنی وی اف ام 3.15 احمد شبریم په خبرونه کې ستاسو کوربه. لمړی به جګړو ته مخ کړو. د زابل د ولایتي شورا رئیس وای دغه ولایت په شینکی ولسوالی کې د ملي وردو یوازنې کنډک وسلوالو طالبانو ته سپارل شوی او په دې توګه دغه ولسوالی په بشپړ توګه د وسلوالو طالبانو لاسته ولويده. د زابل د ولایتي شورا رئیس عطا جان حق بیان اسجی رادیو ته ویل چې د زابل د شینکی ولسوالی د ملي وردو دغه کنډک پرتل مقاومت څخه طالبان ته سپارل شوی دی.
شینکی کنډک نظامی سکوت نه کړی، هغه نن سکوت شو د دشمن لاسته ولوېدی. هلته زموږ توپونه، زموږ یووي، زموږ ټانګان او ډېر امکانات دشمن ته پاتې شو. دغسې روغ دا سیاسي سکوت و، دا نظامي سکوت نه و.
بل ورته د 215 ماتل قولي اردو درستیزوال جنرال عبدالمتین حسن خیل د شینکی ولسوالي سقوط یو تاکتیکي شاتک بولي.
بله، موږ د یو غژن په یو تکتیکي لحاظ باندې خپل ساکر رئیس لري دي، ځکه چې دا د نظام حرکتونه مخفي دي. لکه څنګه چې موږ په دې شکل سره راوتلي یو کېدای چې دغه رقم بیرته تل ولاړ شي.
هلته مو جنګي مهمات طالبان ته پرېښې دي.
هغه شریپاتې موږ په هغه اثارو باندې پوه چې هغه د استعمال وړ نه دي، د استعمال نه وتلي دي، څوک پیدا نه شي ترې اخیستلی. کېدای شي هغه پاتې ځکه موږ تارو لارې نسوی کول چې هغه انتقال کړل تم پرېښې دي.
د شاجوی د ملي اردو د کنډک په اړه باندې هم اندېښنې موجودې دي. د شاجوی والو سره چې دا کنډک هم نتیجه کډه کوي او سیمه لله هم وسوال تور پراخېږي.
نه ان شاء الله دی رو اطمینان ورکوم د زابل ټول شری بو خلکو ته چې ساجوی په خپل اندازه پات کیږي او هغه ساحه چې موږ اوس خو ذکر دي د تشویش لري کېږي چې په دغه حالات کې جدي ګز راجيږي چې لکه څنګه چې خو ذکر دي چې صبر ته دی خپل موږ جاي ګور چې موږ برته نیولې دا ساجو په هیڅ وخت کې لاس نه ورکو. البته موږ ساکر نور موجود دي او تازه د می قوی رواني دي.
تشکر.
بلورته د وسلوالو طالبانو له خوا په یو خبره شوی ویډیو کې لیدل کیږي چې د شینکی ولسوالۍ د ملي وردو د کنډک سرتیری د دغه ډلې د وسلوالو په بدرګه روان دي. تر اوسه خپل وقو سرچینو د دې ویډیو کاروالۍ نه دی تایید کړی. اوس په فاریاب ته مخ کړو. د فاریاب دولت آباد ولسوالي د دولتي ځواکونو او طالبانو ترمن د لاس په لاس کې دو سره په فاریاب کې یوې باوري دولتي سرچینې وویل. پرون د دې ولایت د دولت آباد ولسوالي په جګړه کې شاوخوا شل افغان کمانډو سرتیري وشل شوې دي. دغه سرچینې چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم او ژغ پور شي، ازادي راډیو ته څرګنده کړه چې یاد ولسوالي یو ځل بیا د طالبانو لاس لویدلې ده. د افغانستان د دفاع وزارت په وینا د فاریاب دولت آباد ولسوالي کې مرشوب له اوښته ده، خو د دې وزارت په باور ډیره مرشوب له طالبانو ته اوښته ده. تفصیل په دې راپور کې.
په دې وروسته یو ونه کې د فاریاب د دولت آباد ولسوالي د طالبانو او دولت ترمنځ د لاس په لاس کېدو لامل دواړو لورو ته درنه مرجوب لا وخت ده. څو ورځې وړاندې د ولسوالي د وسلوالو طالبانو لاس ته ورغله، خو وړ مشه افغان کمانډو سرتيري په دغه ولسوالي کې ښکته شول چې د دې ورځې لپاره ولسوالي تر کنټرول لاندې راوستي وه. که څه هم د ولسوالۍ د دوهم ځل د سقوط په اړه چارواکي څه نه وایي، خو په دغه ولایت کې باوري سرچینې ازادي راډیو ته تاییدوي چې ولسوالۍ یو ځل بیا د طالبانو لاس ته لوېدلې ده. په فاریاب ولایت کې دوه باوري سرچینو ازادي راډیو ته تایید کړی چې د وړ مشپې او تیرې ورځې د جګړې له امله له شلو زیات افغان کمانډو سرتيري وژل شوي چې جسدونه یې لا هم د جګړې په ډګر کې پراته دي. په ورته وخت کې د افغانستان د دفاع وزارت ویان رحول الله احمدزی که څه هم د دفاعي ځواکونو مرجوب له تاییدوي، خو په اړه یې کره معلومات نه ورکوي. کاغلی احمدزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
طبيعي درس تلفات دوړو خو تا وخت دي، اما طالب ته کوم تلفات چا وخت دي په مراتب لوړ دي نسبت موږ تلفاتونه. ولې جګړه د جګړې کې د موارد شته ده، اما زمونږ برنامه د دولت آباد د فاریاب د لپاره منظمه نظامی شته، او ان شاء الله چې پراتونکو ورځی کې به وضعیت هلته تغییر مثبت ورکورته بخیر.
کاغلی احمدزی زیاتوي چې په ډیری هغو سیمو کې چې افغان ځواکونو پکې په شاته کړی، یو ځل بیا افغان ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي. دای وای اوس مهال د کندوز خنابات او د تخار چې آب ولسوالۍ د طالبانو له وجوده پاکې سوي دي، او په راتلونکو څو ورځو کې به نور پرمختګونه هم وسی. په ورته وخت کې د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی ویان ظاهر اعظمی په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې زوی سهراب اعظمی چې د کمانډو ځواکونو افسر وو په فاریاب ولایت کې د هواد لپاره ځان قربان کړ. نو موږ لیکلی چې زوی په امریکا کې ارکان حربي اخیستی و او د کمانډو ځواکونو پیوړی افسر بلل کېده. د سهراب اعظمی په مړینه په ټولنیزو رسنیو کې ګڼو افغانانو خپګان ښکاره کړی. په همدې حال کې د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی جنرال دولت وزیری وایي له کمانډو ځواکونو نه یوازې په ځانګړیو عملیاتو کې ګټه واخیستل سي. د راپورونو له مخې په دغه جګړو کې له دواړو خواوو سربیره ملکیانو ته هم مرجوب لا وختي، خو درې واړو ته د اوختو مرجوب لو پاړه کرش میری پلاس کې نسته.
په راپور کې مو واوریدل چې ځینې سرچینې وایي د فاریاب دولت آباد ولسوالۍ طالبانو نیولې ده. د افغانستان له شماله به جنوب ته مخ کړو او بیا هم د جګړو پاړه. د پکتیا یو شمیر مدني فعالان وایي افغان حکومت د دې ولایت په زرمت ولسوالۍ کې د اوسني بد امنیتي وضعیت د کنټرول لپاره لاس په کار شي او د انساني ناورین درامسته کېدو مخه دی ونیسي. دوی وایي وسلوالو طالبانو له تیرو دوو اونیو راهیسې دا ولسوالۍ محاصره کړې چې له امله یې خلک له ګڼو ستونزو سره مخامخ شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د پکتیا مرکز ګردیز لویدیز لوري ته پرته د زرمت ولسوالۍ چې له تیرو دوو اونیو راهیسې وسلوالو طالبانو محاصره کړې، خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخ شوي. د پکتیا مدني فعالان وایي که د زرمت ولسوالۍ محاصره ژر ماته نشي، نو انساني ناورین به رامنځته شي. د زرمت ځوانانو ټولنې غړي تاج محمد جمالي ازادي راډیو ته وویل چې دغه جګړې ګڼې کورنۍ بې ځایه کړي، ناروغان په کورونو کې بند پاتې دي او خلک بیړنیو مرستو ته اړتیا لري.
اما دغه دوه هفتې کېږي چې هغلته ژوند بیخي سخت سوی ده. د ولسوالۍ د نیولو یا د ولسوالۍ د سقوط کولو پلانونه روان دي، نو ټول تقریبا د 2500 کورنیو په حدود موږ مهاجر لرو چې بیچارهګان له غیر مستقیمو لارو خالي لاس ووتل. حتی له ځان لپاره یو د سیرو لپاره یو سرپناه یو ظرف او کاسه وغیره هر څه چې د خوراک لپاره ورته پکارېږي او د لباس وغیره دا هیڅ هم نه لري. نو په هر کور کې تقریبا 4-5 یا شپږ پورې ناروغان لرو. نو دغو ناروغانو ته د وتلو لار باید پیدا شي، ځکه ټول سرکونه هغه سرکونه چې مشهور دي او لوی لارې یا لوی ولایت ته تللی دي هغه ټولې په مینونو باندې پوښل شوي دي.
ښاغلی جمال وایي لا هم ګڼ ناروغان په کورونو کې بند پاتې دي چې د وتلو لار نه لري او په حکومت غږ کوي چې د ملکي وګړو د خوندیتوب غم وخوري. د پکتیا یو بل مدني فعال سید جمال الدین اسفخیل بیا د پکتیا ولایتي اداره له پیله د یادې جګړې په مدیریت کې ناکامه بولي او وایي همدا لامل دی چې لویې لارې د وسلوالو طالبانو لاس ته ورشي او وضعیت له ورځې بلې ته خراب شي.
لا اول ولایتی چارواکو دا جګړه مدیریت نه کړی شو. جګړه اوس ډیره ترې پراخه شوې. ټولې لوی لارې بندي شوې دي. پکتیا کې حالات دومره ترنګلي او خراب دي چې د دې احتمال ډېر شته چې ګردیز به سکوت وکړي.
د پکتیا ځای چارواکي وایي د زرمت ولسوالۍ د خلاصون لپاره عملیات پیل کړي خو په لویو لارو کې د ماینونو د موجودیت او د ملکي وګړو د خوندیتوب لپاره ورو خو په دقت روان دي. د پکتیا مرستیال ولی عبدالولی سیهی ازادي رادیو ته وویل چې د پکتیا د زرمات او د هغو سیمو له اوسیدونکو سره چې د جګړې له امله بې ځایه شوي دي د بیړنیو مرستو د ترسره کولو لپاره پوره چمتووالی لري. د وایي یو شمېر کورنۍ د پکتیا مرکز ګردیز ته را رسیدلې خو ګڼې نورې کورنۍ بیا په لارو کې د ماینونو د خطر له ویرې پکتیکا، غزنی او یا هم د زرمت ولسوالۍ نورو سیمو ته بې ځایه شوي دي.
ناورینونو په وړاندې د مبارزې ریاست یا لوی ریاست هم 5 میلیونه روپۍ مونږ ته راکړې وې. په هغې مو هم تصمیم ونیوه تر څو چې مونږ د بې ځایه شوو دپاره رسیدګي وکړی شو. سروې ډېره په جدیت روانه ده. 5 شپږ ټیم هم په سیمه کې ګمارلی دي. نو انشاءالله رحمان دوی ته به تر خپل وسه رسیدګي وشي.
د پکتیا دغه مدني فعالان په داسې مهال د زرمت له اوسني وضعیت اندېښنې څرګندوي چې تېره ورځ د زرمت او ګردیز ترمنځ په لویه لاره کې یو ټونس ډوله موټر د سړک غاړې پر ماین ور برابر شو چې د 14 له عمله یې درې تنه ملکي وګړي ووژل شول چې ولایتي ادارې پړه پر وسلوالو طالبانو اچولي. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د دې 14 پړه تر اوسه رسنیو ته سندي ویلي خو له دې وړاندې ازادي رادیو ته منلي و چې په یو شمېر لویو لارو کې ماینونه د نظامي قطارونو د مخنیوي په هدف ځای پر ځای کړي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په افغانستان کې د کورونا مثبت پیښې شاوخواونی وزارت رسیدلې دي. کابل شاریان وای که هم د کورونا وایروس د لاخ پروي د مخنیوي له عمله د ودونو سالونونه، پارکونه او نور عامه ځایونه د تړل کېدو په اړه د حکومت له اعلان څو ورځې اوړي، خو د دوی په خبره دغه پریکړه تر اوسه هم په بشپړ ډول خلکو نه ده عملي کړې. د عامې روغتیا وزارت د خبرداري سره سره د ودونو سالونونه، البته ځینې سالونونه لا هم فعال دي او په تفریح پارکونو او نورو عامه ځایونو کې هم د خلکو ګڼه ګوڼه ده. تفصیل په دې راپور کې.
د کابل په خیرخانی سیمه کې د بیبسارا پارک له هم پرانستی دي. د امیر روغتیا وزارت د خبرداري سره سره ځای خلک دلته د چکر لپاره پارک ته راځي او غنګونه هم پکې زیاته ده. په دې پارک کې د خلکو شمیر له ماسپخین ورسته لا ډیریږي او ډیری خلک پرته له ماسک او نورو روغتیایي سپارښتنو دلته په پارک کې راټولېږي. خالد هوتک چې د کابل اوسیدونکو او محصل دی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې پارک ته ډیر خلک راځي او ډیری خلک د کورونا وایرس د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره روغتیایي سپارښتنو ته پام نه کوي. بلخوا امام الدین اوریاخیل چې د پونتون استاد دی له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې خلک باید خپل اقتصادي او نور شرایط په نظر کې ونیسي او کرونا جدي وګڼي.
افغانستان یو فقیر هیواد دی، باید ټول هیوادوال د دغه کرونا جدي ونیسي او دې د وقایع یادي جلوګی لپاره ټول لمړی تدابیر تر سره کی او هیله ده چې پارکونو، هوټلونو او په خپل داخلي منځ کې سره واټن مراعات کړي.
د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت وایي دوی د ټول بند یا قرنټین د پلي کېدو او څار موضوع کابل خاروالې او ولایتي ادارې ته سپارلې ده. د دې وزارت د ویان مرسیال میرویس علیزی ازادي رادیو ته وویل
کم محدودیتونه چې وزه شوې دي د نظارت چارې د شهروالۍ محترمې ادارې پورې اړه لري، خصوصا د هوټلو او د تورتنور برخو کې چې دي هم په مرکز هم ولایتو کې او د استرار کمیټې مسولیت دی چې دغه استرار کمیټې پراس کې بیا هم د شهرولۍ محترم اداره ده چې دغه څخه نظارت وکړي او څارنه وکړي.
کابل خرولی بیا وای چې د امیر روغتیا وزارت لخوا د ودونو د سالونونو په ګډون د عامه ځایونو د تړلو پریکړې پلي کړې ده. د دې ادارې ویانې سمیرا رسا ازادي رډیو ته وویل دوی بل سرغړونکو سره جدي او قانوني چلند وکړي.
ټول هغه ځایونه چې مونږ هغوی مسعود کړي یو چې هغوی فعالیت کوي یا د قانون پر خلاف یا هم د فیصلې پر خلاف تخلف کوي او تمکین نه کوي هغوی سره قانوني رفتار کوو.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د کووینولس ناروغانو قربانیانو شمیره ورځ په ورځ ډیریږي. د رسمي شمیرو له مخې دغه وایرس لپاره تر ننه پورې په افغانستان کې 6,501 کسان په دغه وایرس اخته شوي چې 3,323 مړه شوي دي. د امیر روغتیا وزارت په وینا چې په افغانستان کې په تیرو 24 ساعتونو کې 1,022 تنه په کرونا وایرس اخته شوي دي. د دې وزارت په وینا چې په دوی کې 490 تنه مړه او 391 تنه نور بیرته روغ شوي دي.
ډاکټر محمد نعیم خوشدل یم، د زړه د ناروغیو متخصص. کرونا یو ژوندۍ ناروغي ده. هیله ده د خپل ځان او نورو د خوندیتوب لپاره په غیر ضروري حالاتو کې د کور څخه مو وځي. کچیر ضرورت وي نو حتما د ماسک څخه ګټه واخلي او اجتماعي واټن په نظر کې ونیسي. لاسونه د ورځې څو ځله په اوبو او صابون پریمینځي. د تازه میوه او سبزیجاتو څخه زیاته ګټه واخلي. کچیر ټوخی، تبه او نفس تنګی لري نو حتما صحی مرکز ته مراجعه وکړي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن او د هغه روسي سیال ولادیمیر پوتین وویل چې دوی په خپل لومړی مخامخ ناسته کې د وړو موضوعاتو په برخه کې ګټه کې سره وموندل. دوی په داسې حال کې دا خبره کوي چې د مهمو مسایلو پر سر د دوړو یو دوه اختلافات له سړی جګړې راورسه تر بل هر وخت په لوړه کچه دي. په جنوا کې د چهارشنبې پورس تر څه باندې 3 ساعته خبرو وروسته ولسمشر بایدن وویل چې خبرې جدي او دومره مفصلې وې چې په کار نه و چې نور وخت پرې تیر کړو. ولسمشر پوتین بیا وویل چې د غونډې خبرې له یو تجربه کار همکار سره راغنده او عملی وې او ژبه مو سره یو وه، که څه هم اړیکې د دوستۍ تر بریده نه دي. د سویس په جنوا کې تر دې سرمشیزې وروسته په ګډ بیان کې راغلي دي چې د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین درک کړه چې ان د کړکیچ په زمانه کې بیا هم دوی وتوانېدل چې د ګډو هدفونو په برخه کې، که په ستراتیژیک ساحه کې د وړاندوینو تضمین دی، که د وسلوالو نښتې دي او که د اټومي جګړې د خطر کمول دي، پرمختګ وکړي. دا غونډه په داس وخت کې وشوه چې پوتین په سپتمبر کې تر پارلماني انتخاباتو مخکې د الکس نوالني په څیر د اپوزیسیون فعالان ځپلي او د آزادو رسنیو مخې نیولې ده. تر غونډې مخکې د پرمختګ اټکل لښ کېده، ځکه چې دواړه لوري د یو شمېر مهمو موضوعاتو برخه کې مخالف وو، لکه د وسلو د کنټرول، د سایبر بریدونو د مخنیوي، په انتخاباتو کې مداخله او اوکراین په ارتباط. تر غونډې وروسته بایدن او پوتین جلا جلا خبري غونډو ته حاضر شول. یو مختب خوانی ولسمشر ډونالد ترامپ د 2013 کال د تودی سرمشیزی برعکس د امریکا ولسمشر وویل چې د پوتین ته څرګنده کړه چې یو لړ بنسټیز اصول پکار دي څو په یو لاره روان شو. بایدن زیاته کړه چې ما هغه څه وکړل چې د هغه لپاره راغلی وم. بایدن بیا وویل چې د پوتین کړنې په نړیواله کچه د ده تر هیواد دریځ زیانمنوي. د بایدن تر خبري غونډې مخکې پوتین د خبریالانو خبرو ته ځوابونه ورکړل او بیا ویل چې د غونډې پر مهال دښمنی نه وه او خبرې راغندوي. پوتین زیاته کړه چې د ډیرو موضوعاتو په برخه کې د دواړو لوریو ارزونه سره ورته نه ده، خو دواړو لوریو د یو بل د درک تمه لرله او د هغو لارو لټه یې کوله چې سره نږدې شو. پوتین بیا وویل چې ماسکو او واشنگتن موافقه وکړه چې د اټومي وسلو د نه پراختیا پر تړون خبرې وکړي. بایدن وویل چې د سایبری بریدونو په برخه کې دا او پوتین موافقه وکړه چې نورې خبرې وشي، او بایدن دا هم وویل چې د تورنو کسانو د تعقیب په برخه کې نورو مذاکراتو ته اړتیا شته. بایدن زیاته کړه چې د پوتین ته څرګنده کړه چې د بشري حقونو موضوع تل د خبرو پر میز مطرح ده او دی به بیا بیا دا مسله راپورته کوي چې په دې کې د اپوزیسیون د فعال الکس نوالني زندانی کېدل هم شامل دي. ولسمشر بایدن د آزاد اروپا آزادي راډیو مسله هم راپورته کړه چې روسیې د بهرني ایجنټ تور پرې لګولی دی. د روسیې ولسمشر بیا د رسنیو د آزادۍ په برخه کې د واشنگتن اندېښنې بې ځایه وبللې، خو یو مهم پرمختګ دا و چې دواړو لوریو موافقه وکړه چې د امریکا سفیر به ماسکو او د روسیې سفیر به بیرته واشنگتن ته ستنې شي.
ستاسو له پیغامونو
کندهار ولایت کې هم نو دلته د کورونا ډیره زیاته ډیره سره ده د خي د اندازې ډیره سره د خلک ټول دا چلن کوي چې ګر سره هیڅ فکر او توجه نه ورته کوي نو ما دې صدا خو هیڅ نه چې دې دا چلن وکړي چې یو د بل سره دا وطن مراد کې چې دا ډاکټرانو توایي یا بل څوک توایي نو دې هغه نه کوي دا خلک ډیر په تکلیف کې ګر کې مجبور نه خوای چې څوک د ستار دي څوک سره کم دي نو ما دې صدا یلو خو هیڅ یو څه کرو کې یو څه چات وکړي چې خدای پاک مو صدیق مشکل وساتي مو څه وطن په کومه آرامي کې دي یو ځای جنگونه دي بل ځای کورونا دي بل ځای مو په وطن کې وشکلې ده نو زما دا ټول ګران ورونو وي ودوالو ته دا غوښتنه ده چې یو د بل سره ډېر نزاکات وو ناسې ولاړې ونه کې او چې ویته مغام دا چې یو دوا ودرې نه څه په وطن کې نو برابر مو څه دي تقریبا مشکل به وښ ورل شو نور مو وخت نه ځای کوم وسلام مرور جان زه به ټیلر ډرایور ما سټیم د پاکستان خاورې مې د افغانستان خاورې پر واو د پاک ګمرک کې لم خبر ته ور کوي حالته یو ترازو ده ترازو موږ باندې کوي لغنه بغیر لم خبر نه راکې چې عالم خبر راکې لږ جن په ترازو کې واده موږ کې راشو ستاب بندر والے جوړ کړي دل دی بل ترازو ده 4 روپې را نه خلی بیا ورور جان زه ورننه وزو سب د لم خبر هر شی ورکو بیا له دغه نه روسته ورور جان د موږ نه سیمټ واخلي وای سټانډرډ لپاره سیمټ وروخه چې موږ خدای دوی خرڅوي که څنګه په موږ دوه شپې د دې د سټانډرډ لپاره کوي نو سمدا د دې پنځم دی پورې نه وتی او نو څه کار ماتینې په جد کې ده چې ګمرک دروازه بند دوی مامورین نشته دا د افغانستان نور پورې چارواکو د ما دا خبره ورسیږي چې د دې غمو خوري چې څو خم د دې وایات راولېږي د ډرایورانو حال د ځکه لزر 200 روپۍ د خبر په دفتر ځمکه راځي
ستاسی پیغام ستاسی نظر
ازاج راډیو په منځني صفه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست ګردی جلال آباد اسد آباد پارون پل عالم او غزنی شهرونو کې ازاج راډیو د اف ام په 3.5 اوریدل شي د ازاج راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې ل یونسف سره د ازاج راډیو په ځنګړي خبرونه کې په افغانستان کې د خړو د کمبود مسله څرګل شوې ده او د کور کلیونیس پروګرام لرو په دې پروګرام کې په کم عمر د واده موضوع څرګلو د دواړه خبر پروګرامونه تر څلور نیمه بجو وروسته لا ساجر اډو اوریدل شي خو په کرکټ ته مخ کړو د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نوې لوبډل مشر وای په افغان لوبغاړو کې دا ورتیا ویني او چې د نړۍ هر لوبډله ماته کړي حشمت الله شهیدی چې تازه د یو ورځنیو او ټسلوب لپاره کپتان ټاکل شوی دی اوس مهال په کابل کې لګڼو نور لوبغاړو سره د پاکستان او استرالیا خلاف د لوب لپاره په تمریناتو بوخت دی د ملي لوبډلې یو شمېر نور لوبغاړي په دې باور دي چې شهیدی ځکه د ملي لوبډلې لپاره اخیزمن تمامې دی شي چې دوی په خپله شلو بغاړي دی تفصیل پرې راپور کړي
د کابل په کرکټ نړیوال لوبغالي کې د ملي لوبډلې ګن لوبغاړي تر سرل مر لاندې په تمریناتو بوختي حشمت الله شهیدی چې د می میاشتې په یو دیرشمه نیټه د افغان کرکټ بورډ له لوري د 500 ورځې او ټیسټ لوب لپاره د لوبډل مشر په توګه ټاکل شوی وو په روان کم کې له ځوانانو په خونې لوبغاړو سره یو ځای تمرینات کوي د لازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل لوبډل مشري یو درون مسولیت دی خو دا ډاډه چې د خپل لوبغاړو په مټ په د نړۍ هر لوبډلې ته ماته ورکوي
ان شاء الله لم دا اوس نم کوشش دا او په اراده قوی دي ان شاء الله او ډاډ ورکو مټول هوادوالو ته ز خپل لوبغاړو کې ورتیا ګورم چې موږ د دنیا هر لوبډلې ماته ولې شو
له حشمت الله شهیدی سربیره حمید حسن ګلبدین نائب رحمت شاه زرمتای او ګن نور هغه لوبغاړي چې د فټنس ټیسټي بریالي کړی دا محل په ډلیز ډول کابل کې تمرینات تر سره کوي د ملي لوبډلې ځوان لوبغاړي شرف الدین اشرف وای حشمت الله شهیدی په ملي لوبډله کې ډیره وخت خزلې دلی وو او په روان کم کې هڅه کوي ټول لوبغاړي په خپل مهارتونو کار وکړي
حشمت الله شهیدی هم د سیزوانان لوبغاړي دی چې موږ ټول ته په دې کېم کې مخبل سکلز باندې کار وکړو
افغانستان خپل ورستۍ شلوري زلوبه د تیری مارچ میاشتې په ورستۍ کې له زیمبابوې سره تر سره کړی و او له هغه وړاندې د کرونا لامل نګدي یو کال لوبي و نه کړی خو د ورکل شو معلوماتو لمخې افغان لوبډله به د روان کال په سپتمبر میاشت کې له پاکستان او له هغه ورسته بیا په نومبر میاشت کې له استرالیا سره ټیسټ لوب تر سره کړی
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
څلور نیمه بجې شوې. مخکې تر دې چې سپورتي خبرونه وړاندې کړو، د افغانستان سیمې او نړۍ لنډ خبرونه له عصمت څاروان نور.
د بشن نړیوال سازمان یا امینستي انټرنیشنل له افغان چارواکو وغوښتل چې پر ولسی وګړو د وروستیو خونړیو حملو د عاملانو په اړه څېړنه وکوي او هغوی د دغو بشري ضد جرمونو په خاطر عدالت ته راکاشي. د پکتیا په اریوب ځاځي ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښتو کې دواړو خواو ته مرجوب لا اوښتی ده. د سوری او اقتصاد انسټیټیوټ پر اساس پر روان 2021 میلادي کال کې افغانستان د نړۍ تر ټولو نامن او آیسلند تر ټولو امن هیواد دی. د انسټیټیوټ چې هر کال د نړۍ د امنیت په اړه فهرست خپروي، په سژنی هغه کې ویلي چې افغانستان له تیرو څلورو کلونو راهیسې په پرلپسې ډول د دوی په فهرست یا انډکس کې د نړۍ تر ټولو ناامن هیواد دی. د خلیج د همکاري شورا د ایران په اټومي خبرو کې د دغه هیواد د توغندوی پروګرام د شاملې دوه غوښتنه وکړه. د شورا پرون چهارشنبه اعلان وکړ چې د ایران اټومي پروګرام د دغه هیواد د توغندو د جوړولو پروګرام بیلول به خطرناک وي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران د 2015 کال اټومي موافقه د احیا لپاره د تهران او لویدیزو قدرتونو ترمنځ په خبرو کې د پام وړ اختلاف تر اوسه په خپل حال پاتې دی. د اروپای اتحادیه سفیرانو پرون موافقه وکړه چې اته اویاتنه او و مؤسسې به د بیلاروس له لوري د راینیر د سپرلیو د الوتکې د جبري کشر تکولو په تړاو تحریم کړي. او د امازون د بنسټګر پخوانی ماندینی مکنزی سکاټ اعلان وکړ چې 2 میلیارد او 200 میلیون ډالر مرستندویو ټولنو او هغې مؤسسې ته ورکوي چې د جنسیتي برابرۍ په برخه کې کار کوي.
مخکې تر دې چې ونیزو پروګرامونو ته مخه کړو، سپورتي خبرونه.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
ټاکل شوی چې د بایسکل زغلونې درې خزینه لوبغاړي پاکستان کې د بایسکل زغلولو په سیالیو کې ګډون وکړي. د هیات فدراسیون سیکرټر جنرال عبداللطیف دوست ویل چې په همدې موخه سورز وړاندې په بامیانو کې د بایسکل زغلونې سیالۍ ترسره شوې او درې خزینه لوبغاړي ورته غوره شوې. د بامیان د بایسکل زغلونې په دغو څلور ورځنیو سیالیو کې 11 لوبغاړو ګډون کړی و چې د فاریاب ولایت نه یلدرز هاشمی او فریبا یاسمین او د بامیان ولایت نه زهرا رضایی لومړی، دویم او دریم مقامونه خپل کړل. تمه ده چې د بایسکل ځغلونې دغه سیالۍ په راتلونکي جولای میاشت کې په پاکستان کې ترسره شي. تیره شپه درې افغان لوبغاړي د پاکستان او انګلستان د کرکټ په سوداګریزو سیالیو کې ولوبېدل چې هر لوبغاړي ښې لاسته راوړنې درلودې. ظاهر خان پکتین په پاکستان سوپر لیګ کې د کوټې په ګټه ولوبېد چې د ملتان سلطان لوبډلې پر وړاندې ښه توپ اچونه وکړه. هغه په څلورو اورونو کې 25 منډې وکړې. همدارنګ بل افغان لوبغاړي عمران ظاهر درې او عمران دوه لوبغاړي وسوځول. دریم افغان لوبغاړی قیس احمد چې د انګلستان په ویچلیټي بلاست سیالیو کې د کنت لوبډلې په ګټلوبېږي په څلورو اورونو کې 6 منډې وکړې. او د اسپانیا فوټبال ملي لوبډلې او د اسپانوي فوټبال کلب ریال مادرید تکړه او نامتو لوبغاړی سرجیو راموس تر 14 کالو لوبېدو وروسته جلا شو. هغه د ریال مادرید کلب لپاره 601 لوبې وکړې، پکې 101 ګولونه یې ولګول او ټول 22 بیلابیل جامونه یې ترلاسه کړل. دې کلب د تر لوبډل شریلاندې 12 جامونه وګټل. د دې ترڅنګ هغه په خپل لوبیز ژوند کې نور لوبغاړو ته یو سلويخ د ګول پاسونه هم کړی چې دا ډول ګول وهنی او ګول پاسونه هیڅ یو بل دفاعي لوبغاړي نه دی کړی. لا تر اوسه معلومه نه ده چې سرجیو راموس به کوم کلب سره یو ځای شي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د جون ومنېټه د خوړو د امنیت نړیواله ورځ وه. دا په داسې حال کې چې په افغانستان کې څلويخت فیصد خلک مناسب خوړو ته لاسرسی نه لري. نو ځکه موږ غوښتل چې نن په همدې اکله خبرې وکړو. له موږ سره په خبرونه کې د ننګرهار ولایت د تغذیه د برخې مسؤل ډاکټر بسم الله عنایت دی.
متاسفانه وایم چې د تغذیه حالت خنه ده، د خرابي خواره ته روان ده او رقم د سوی تغذیه د وخت په تیرېدو سره مخ په زیاتېدو دي. البته د ملګرو ملتونو د بیړنیو حالاتو د جواب وینې د کلینی پلان له مخې چې ورته ایچ آر پی وایي، مونږ د 2021 کال لپاره تقریبا 3,000 ماشومان چې په شدیده خوارځواکۍ باندې باخته وي دې ته پیشګویي شوې ده چې دا رقم د 2000 کال په پرتله د 100,000 یعنی 100,000 ماشومانو نجات ماشومان دي چې سکال زریوي کې دي شدید خوځواکي باندې اخته کیږي. له څلور د ولایتو نه 20 ولایت هغه ولایت دي چې غزي حالت استراري حالت یعنی مرزي حالت کې قرار لري. از دو 20 ولایتو وګړي خوشن ماشومان باندې عاجلو بشري مرستو ته اړه لري. البته دا خراب حالت د تغذی په ټولنه کې خپل عوامل لري. هغه عوامل علاوه دي چې مثلا کورونا راغلی ده، نور اسباب به هم لکه وچکالی سکاله ډیر زیات ولایت د وچکالی تهدید کړی دي، جنگي حالات دي چې تاسو په جریان کې اسې اکثره ولایتو کې جنگونه روان دي، د خلکو لاسرسي صحیح خدماتو تغذی حالات خدمات ته کمیږي، فقر ورسره بل مهم سبب دی چې دا یو بل سره کومک کوي. غذایی امنیت نشتون یا فود انسیکیورټی دا یو مهم سبب دا چې تاسو خپل خبرو کې هم ورته اشاره وکړه چې تقریبا 80% خلک زموږ غذایی امنیت تهدیدوي. همدارنګه موږ د تیر کال په جریان کې مکتبونو رخصت شو یا د اوسپنې او د فولیک اسید ټابلیټونو چې د کمخونی د مخنیوي په خاطر باندې نجونو ته ورکول کیږي هغه پروګرام هم ټاکنه شوی وو. نو دا ټول هغه اسباب دي چې د دې سره مرسته کوي چې د تغذیه حالت د دې په ځای چې خوالي تلاش دي مخ په خرابېدو ده.
د عامه روغتیا وزارت او د یونیسف پروګرامونه په دې باب څه دي؟
پروګرامونه چې د ماشومانو د تغذیه حالت په باره کې لرو، د عامه روغتیا د محترم وزارت په همغږي او سره مختلف پروګرامونه دي. اول هغه پروګرامونه دي چې د خوارځواکۍ د مخنیوي په حق باندې پلی کیږي، او بل هغه پروګرامونه دي چې ته یو ماشوم په خوارځواکۍ باندې اخته کیږي، سوی تغذیه کیږي، نو هغه اړوند روغتیایي مراکزو ته راوړل کیږي او د هغو درملنه کیږي. دا ټول وقایوي اړخونه لري. د دې سره په څنګ کې موږ د ماشومانو د ویټامین ای، د مایکرو نیوټرینټ ډیفیشنسي، د وړو غذایي موادو د کمبود د مخنیوي په خاطر باندې په کال کې دوه کمپاین لرو چې ټول هغه ماشومان چې له شپږ میاشتو نه تر 15 کلنۍ پورې عمر لري نو وته